یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي تاسې ازادي رادیو ته غوږی اسي. په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام، دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخوړم. دروانه خبرونه د هم نیمای نوربست یو نیز خبرونه ته ځنګړې شوې. دا غبم د 1213 د خون ورس سره سره اوري بلابل خبري تو کې په دې یو ساته خبري مجله کې راټول کړي دي. خو تر سمخې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سلام محمد سالی وړاندې کوي.
د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې څېړنه پیل شوې ده. د روزګان چارواکي وای چې د روان میلادي کال له پایله دوی د ګزړنې او پولیو 15 مشکوکې پیښې ثبت کړي. د روسیې د اپوزیسیون مشر چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځنۍ بند تیر کړي خوشی سو. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې د پرنوی چاودنې څېړنه پیل شوې ده. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د وژل سو کسانو شمیر 22 او د ټپیانو 14 کسانو ته رسیدلی دی. چاودنه د نظیفه یوسفی بیگ په نوم د ولسي جرګې د یوې کاندیدې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. په پیښه کې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی، خپله میرمن نظیفه یوسف ته زیان نه دی اوښتی. د تخار د والي ویاند وایي چې چاودنه د هغو موادو په نتیجه کې سوی چې پر یوه موټر سایکل ځای پر ځای سوي وو. د چارواکو په خبره چې د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته یو دولتي هیئت رسېدلی او خپل کار یې پیل کړی دی. د اورزګان چارواکي وایي د روان میلادي کال له پایله دوی د ګزړن یو پولیو 15 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. د مرکز ترین کوټ د ولایت روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی نن دوشنبه ازادي نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 15 مشکوکې واقع راغلي دي چې هغه مثبت نه ولی مشکوک وي. سره امکانات یې ډېر څه چې په اورزګان کې د پولیو واقعات پیښې زیات سي، مخ په زیاتېدو دي. سره
د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د ګزړنې د مشکوکو پیښو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د دولت وسلوال مخالفان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د افغانستان د روغتیا وزارت په حواله په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د جولای تر 22 پورې د ګزړنې یو پولیو 10 پیښې ثبت شوې. حال دا چې په 2018 میلادي کال کې د دغو پیښو شمېر 14 ته رسېدی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هېوادونه دي چې هر کال د ګزړنې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې ثبتېږي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي خوشی سو. خبرلن وایي چې ناوالنی نن یک شنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځای ووت او په هغه موټر کې روان سو چې ده ته انتظار و. ناوالنی په تیره سپتمبر میاشت کې په دې خاطر چې د 6 کال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی و، له 24 څخه تر 40 ورځو پورې په بند محکوم سو. د جنوبی کوریا د غرختونکو د یوې ډلې 9 غړي وروسته له هغې مړه سول چې د نیپال په ماونت ګورجاغری کې د طوفاني واورې په نتیجه کې په یوه دره کې بند پاتې سول. دا په وروستیو کلونو کې په نیپال کې د غرختلو تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل کیږي. د نیپال پولیسو پرون وویل چې کلیوال د پیښه ځای ته چې 1914 متره لوړه ده ورسېدل او د 8 غرختونکو مړې ایستلې دي. ویل سوي چې په دوی کې 4 کسان د جنوبی کوریا او 4 نور یې د نیپالی لار شودان دي. نه هم تن چې د جنوبی کوریا بل غرختونکو د لومړنیو راپورونو پر اساس لا درکو خو وروسته چارواکو تایید کړی چې دی هم د طوفانی او هوا له کبله مړ شوی دی. او د جرمنی په برلین کې لسګونه زرتنو د راسیزم او پردیتو پر ضد د پرانیستي او آزادې ټولنې لپاره لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو ویل چې لږ تر لږه 2,22,000 زرتنو پرون د برلین په مرکزی برخه کې په دغه لاریون کې ګډون کړی و، خو پولیس د لاریون کوونکو شمیر لسګونو زره بللی دی. د لاریون تنظیمونکي وایي چې په دوی تمه لرله چې شاوخوا 40,000 کسان به په دغه لاریون کې ګډون وکړي. ځینو لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې لیکلي و چې زیاته مینه، لږه کرکه او نازیزم ته ځای نسته.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مل ازادي رادیو نو واوریدل. دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ک امریکایي ځواکونه ژر له افغانستانه ووزي، د افغانستان په وضعیت بناوړه اخیز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي.
دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په نامې کې، هم د افغانستان په اقتصاد کې.
د همدې مسلې په اړه د سولې د عالي شورا له یو غړي محمد امین وقات سره هم غږېدلی یو.
دلته باید واقعیتونه، شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته، په نظامي برخه کې او ملکي انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري.
د اورزګان په ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورست تربلې د پولیو یا ګوزن د پیښو درامست کولو خطر زیاتیږي.
2013 کال کې تر اوسه پورې مشته 15 مشکوک واقع راغلي دي چې هغه مثبت نه ولي مشکوک وي سره.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر د ورځې تر 2 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو، زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای ک امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان ووزي، د دې هیواد په وضعیت بناوړه اغیز وکړي، ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي. دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان د خپل سرتیرو په وټلو کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټلو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وای ک بهرنی ځواکونه په لړ مهال کې له افغانستانه ووزي، ډیر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اړه بدل او نړۍ ته ستر ګواښ پیښ کړي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقی د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک د امریکا متحده ایالاتو له غور پرته د وټلو پریکړه وکړه، وضعیت په کتو ممکن د افغانستان نظام سقوط وکړي.
زه فکرم چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې په واده کې چیرې دی وزیر افغانستان په لنډمهاله کې دا بډې نوړ اغیز ولري، هم د افغانستان په نامني کې، هم د څنګه د افغانستان په اقتصاد کې، د همداشته د افغانستان د حکومت پیاوړتیا لپاره او د پسند کې د همسایه ملکونو مداخله بډې زیات شي او کېږي په ډېر کم وخت د افغانستان سقوط وکړي.
د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وټلو ټینګار کړی. هغه موضوع ده چې په تیر کې هم حکومت سره د سولې د خبرو لپاره په وار وار د دغې ډلې لخوا مطرح شوې ده. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر سید اکبر آغا کڅه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وټل یو پر ځای غوښتل. تنه بولی خو وای چې په لړ محل کې به دغه ځواکونه وتل خه نتیجه ونه لري.
نو زه خپل ځونی وایم چې لند د ستي وتل به خامخا یو څه عواقب بد ولري، خو بیا هم امکان یې څه خبره بدایوي چې د لند یو څه محلويش معلوم کې مثلا 15 میاشتې شپږ میاشتې دې ته به زما فکر باندې ضرورت خامخا پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو تازه سروې کې په ډاګه شوی چې 90% کې امریکایان د افغانستان له جګړې ناراضه دي او له دغه هیواد د خپل ځواکونو د وټلو غوښتنه کړي، خو 40% کې بیا له دغه جګړې راضي بریخي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا خپل ځواکونه د افغانستان د حکومت او خلکو له مشورې پرته له دغه هیواد وباسي، یو څه تشبه رامنځته شي. د دغه کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود وایي وسلوالو طالبانو هم دغه موضوع در کړی ده.
امریکا امکان لري چې یو جوړ جاړی ته طالبانو سره ورسیږي، شاید په لنډمهاله موده کې د امریکایي ځواکونو وتل نه وسی. کله چې دا نورې خبرې دوی سره حل شوې، یاره هغه مهالویش د امریکایانو د وتلو معلوم شو، بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دراغی ځای پورې چې طالبانو خوا ما مطالعه کړې ده او په ارتباط کې ګورم، هغوی هم په دې پوهېږي چې که امریکایان دفتن ووزي دلته یوه تشه رامنځته کېږي.
د افغانستان په مشورتي لوی جرګه کې امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب او د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک په لومړی ورځو کې لاسلیک سوچې لمخې په قانوني ډول امریکایي ځواکونه ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوی. حاجی سید داود وای د ولسمشر ټرمپ اداره او په امریکا کې ډیموکراټان غواړي چې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت لر رامنځته کېدو وروسته خپل ځواکونه له دغه هېواده وباسي.
درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه ژر له دې هېواده ووځي د افغانستان په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع مطرح کېږي باید د افغانستان عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن وویل چې اوسنی وضعیت ته په پام افغانان د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري. له ښاغلي وقاد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامي برخه کې او ملکي انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري. که د سولې په پروسه باندې خبرې کېږي په دغه ضرورت باید بحث وشي او دغه ضرورت ته یو مشروع شکل ورکول شي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د ملت ترمنځ په هغه باندې موافقه وي. لکه د وطلو محال ویش یا لکه خپل حضور ته تخفیف ورکول یا د نظامی عملیاتو کنټرول او ماده شي چې یو په یو د خارجي قواو وطل مشروط وګڼل شي، نو په هغه صورت کې افغانستان نه یوازې بے ثبات شي بلکې په نظامی او ملکی برخو کې به د مرستو نه هم محروم شي او دا مملکت او دا ملت دغه نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. بنا ان منګ وایو دا موضوع د اجنډا یو برخه وی او په دې د واقعي یعنی شرایط په نظر کې نیولو سره په دې باندې بحث وشي او د سولې پروسې مذاکرات پیل شي تر څو نړیوال مطمئن شي چې د دوی حضور د سولې د پروسې د شروع لپاره مفید او وطن به په نهایت کې نور هم مفید تمام شي او موږ بدیل هم ولرو. دا موږ خپل ضرورتونه د کم مدرک نه پوره کوو، څنګه به پوره کوو؟ د سناج د دې مملکت معیشت او د دې مملکت امنیت دواړه په خطر کې ولويږي.
وقات صاحب لدین علاوه کچيري بهرني ځواکونه په لړ محل کې افغانستان او وزي تاثیرات څه دي؟
نو په صورت کې چې په دې باندې د سولې د پروسې په مسله کې بحثونه شي او په دې باندې موافقه ته ورسیږي چې دا حضور پر کم حد کې تر څو وخت پورې او دا د شرط په شکل وګڼل شي او خارجین دا ومني او د افغانستان دولت هم چې دا دوزی بدیل به چوي او بل اخره سبب پیخیږي، دا تضمین نشي کېدلی چې به دا نظامی رقابت شاید ډیر تیز او تند شي او مخالفین به هم دا وګڼي چې خارجین نه وي نو قدرت به زموږ لاس ته په اسانه باندې لاس ته راځي او په داسې حال کې چې دا به اسانه نه وي بلکې دا به د داخلي جنگ بل پړاو
وی او دا مرکت به بحران کې ولويږي. وقات سب د هلار چاري څه دي؟ یعنی بهرني ځواکونه په وتلو کې له څومره دقت نه کار واخلي؟
دا واقعي نه تونه پر مملکت د خپل ملت او د خپل دولت د امنیت، معیشت، انکشاف د ټول په نظر کې وساتو او د ګوانډي هوادونو هغه نه وړه او بازي نامطلوبه اکثر عملونه یا د وی پشت پرده حرکتونه چې افغانستان په یوازنی ځان مخنیوي نشي کولای په دې کې ضرورت ده چې دنیاوال د افغانستان او افغانانو سره ملګري او همکار ووسیږي. دا هغه مسله ده چې هیڅوک نشي ردولای د افغانستان عیني واقعیتونه.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورید. افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقادو چې زموږ همکار رحمت افغان ورسره مرکه کوله. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې نازیه صافی وړاندې کړي.
د پوستي خدمتونو اوید به روان مالی کال تر پایه 1 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. دا خبرې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد اریوبی د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې وکړې. نوموړي ویل چې د پوستي خدمتونو اوید د مالی کال له پیل څخه تر دې مهاله 100 میلیون افغانۍ ته رسیدلی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هڅه کوي چې په ټول هیواد کې عصري پوستي خدمتونه رامنځته کړي. اوس مهال په ټول هیواد کې پاسپورټونه د پوستي څانګو له لارې د مشتریانو په واک کې ورکول کیږي او دغه راز د هیواد د اسنادو پروسس له همدې لارې ترسره کیږي. په غزنی کې 15 میرمنې د رومي بانجانو پروسس زده کړل. د غزنی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالله تسل ویل چې دا 15 میرمنې د رومي بانجانو د پروسس د سرنګوالي په برخه کې روزل شوي او له دې لارې کولی شي چې د کورنۍ اقتصادي ودې په ښه کېدو کې مرسته وکړي. دغه میرمنې چې د رومي بانجانو د تولید په برخه کې فعالیت کوي د غزنی ښار اړوند د روزه په سیمه کې روزل شوي دي. د دغه روزنیز پروګرام موخه د کرنیزو تولیداتو د پروسس په برخه کې د میرمنو د وړتیاو لوړول دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1,420 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2,040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,040 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومن 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 520 افغانۍ.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو سیمه ایزه مسله، د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. پر ایران د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا د فشارونو په ترڅ کې لدې مخکې هم ایرانی چارواکو ورته تورونه لګولي چې امریکایي چارواکو هغه رد کړي دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو ملګری دی نوري صاحب، خراغلاس د ایران ولسمشر دغه سرګندونې کله کړي او اصلا څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په هغه وینا کې چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه خبرېده ویل د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم نسکور کړي. روحانی د تهران په پوهنتون کې د نوي تحصیلي کال پیلېدو په مناسبت دغه وینا کې ویل متحده ایالات له رواني او اقتصادي جګړې څخه چې پیل کړې ده په استفادې او دغه راز د ایران په اسلامي جمهوریت پر مشروعیت د انتقادونو له لارې غواړي چې په دې هیواد کې رژیم ړنګ کړي. روحانی زیاته کړه چې د رژیم د مشروعیت کمزوري کول د واشنگتن نهایی هدف دی. د هغه په خبره کله چې دوی وایي چې دغه رژیم له شره باید اخلاص شو یا د دوی په وینا دغه رژیم باید نسکور شي، د رژیم بدلیدل څه ډول ممکن دی؟ دا کار د په وینا د رژیم د مشروعیت د کمزوري دول له لارې امکان لري، له دې پرته رژیم په خپله نه بدلیږي. روحانی په دې اړه چې امریکا د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول په مشخص ډول هڅې مخته وړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې مخکې ایرانی چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشار نو ته په اشاره ویلی چې واشنگتن له دې لارې غواړي د ایران حکومت لمنځه یوسي. بلې اکرام صاحب،
آیا امریکایي چارواکو د حسن روحانی د دغه سرګندونو په اړه عکس العمل سرګند کړي؟
امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د ایران د ولسمشر د دغه نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، ځکه چې هغه نوې ده او اوس هم په امریکا کې د سهار وختي ده، یعنی په دې معنا چې سهار 2-3 بجې دی په واشنگتن کې. له دې مخکې البته د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې پر ایران د فشارونو له زیاتېدو یې هدف دا دی چې دا هیواد په سیمه کې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او خپل چلند بدل کړي. د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې هم د ایران د رژیم د بدلودو خبره ډیره اوریدل کېده. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې ویلي وو چې هغه وخت په سیمه کې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان او اسرائیل له امریکا څخه غوښتي وو چې د ایران د رژیم د بدلیدو لپاره پوځي اقدام وکړي. بلې اکرام صاحب،
د واشنگتن او د تهران ترمنز دغه روان کړکی چې لکه رئیسی زیات شو،
د ایران او امریکا ترمنز دغه کړکی چې وروسته له هغې زیات شوی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه ووت او پر تهران یې بندیزونه بیرته ولګول. په پام کې ده چې متحده ایالات په راتلونکي نومبر میاشت کې پر ایران نور بندیزونه چې د دې هیواد د تیلو صادرات پکې په نښه کیږي ولګوي. دغه کړکیچونه د دې سبب شوي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شي. بلې اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو او موریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. بیرته راګرځو کابل ته او انتخاباتي موضوع راخلو. خو د ځلې په اړه امنیتي اندېښنې او د چارواکو ډاډ ک څه هم د نامنې او زیاتوالي او پرزینو انتخاباتي کمپاینونو حملو اندېښنې رامنځته کړي. خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتي پروسې د امنیت ټینګښت یې هڅې دوام لري. د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کار په سر کې ځای لري. خو د انتخاباتو ځینې څارونکو بنسټونه د انتخاباتي کمپاینونو پر ځینو غونډو وروستۍ حملو ته په اشاره سره وایي چې د دې وضعیت دوام به انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون منفي اغیز وکړي. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات.
د سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو پروسې د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هماهنګۍ سره کار کوي ترڅو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو بهیر ګډوډ نشي او انتخابات په ښه ډول ترسره شي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. وزارت دفاع ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي توکو د لیک کې همکاري وکړله، مرسته وکړله. نن به دغه پروسه پای ته ورسیږي او خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
هغه وایي چې همدا اوس په سو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان خپل کمپاینونه په ښه ډول پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې د یوې کاندیدې د کمپاین په غونډه کې چاودنه وشوه. د تخار د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 ټپیان دي. تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید صالح محمد اتسگزی پر انتخاباتي کمپاین انتحاري حمله کې د اتسگزی په ګډون 8 تنه ووژل شول. د غراس په ننګرهار او هرات کې هم پر انتخاباتي کمپاینونو د وسلوالو مخالفانو په برید کې 100 تنه ووژل شول او یو شمیر هم ټپیان دي. په عین وخت کې نصرت رحیمی د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال ویاندوی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د جوړیدونکو غونډو په اړه امنیتي ځواکونو ته لمخ کې نه خبر ورکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د سار سازمان د رهبری پلاوی غړی شاه محمود ملوی چې د ناامنیو دوام او پر انتخاباتي کمپاینونو حمله خلک اندېښمن کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د کموالي لامل ګرځي.
نعمی هغه تر ټولو سوی عمل په همدغه دوران کې ځکه کاندیدان حق لري او په امنه فضا کې دی خپل کمپاین وکړي، خصوصا ښځینه کمپاینران دا تشویش مخکې موجود درلود. مشارکت خو امنیت مهم عنصر دی، د خطر څخه خلک وکولی شي فهم واخلي، خپل افراد به منفي لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش کاتسه هم وایي چې 50,000 ځواکونه د انتخاباتو پروسې امنیت ګمارل شوي، خو څرګندوي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د دغه هیواد په 19 ولسوالیو کې به د ولسی جرګې انتخابات ترسره نشي.
درنو دوستانو، زمونږ غاګ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو ولایتي مسله د روزګان په ولایت کې روغتي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو یا ګوزند د پی خودره منستکولو خطر زیاتیږي. دغه روغتي مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې د شری ناروغي هم د پوخا په پرتله 90% زیاته شوه. د واکسین د برخې د اداري مسولین هم مني او خوای د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورسګان په ولایت کې روغتیاي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو درامسته کېدو د خطر د زنګ ویرسته. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 6 کال یوازې په ولایتي روغتون کې 15 د پولیو یا ګوزړ مشکوک پیښې ثبت کړي. نو موړی وای لاملې نامنی او د وسلوالو طالبان لوري د واکسین د کور په کور مخنیوي دی.
2013 کال کې تر اوسه پورې مشته 15 مشکوک واقع راغلی دی چې هغه مثبت نه ولی مشکوک وې سره. امکانات یې ډېر څه چې په روزګان کې د پولیو واقعات پیښې زیات سمخ په زیاتېدو دي سره.
په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشتو را په دې خوا وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د پولیو واکسین کیمونه کور په کور ماشومان واکسین کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوه چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې دا یو لومړنۍ پیښه ده چې په دغه ولایت کې ثبتېږي. په دغه ولایت کې د پولیو د ناروغۍ زیاتوالي خلک هم ویرولي او اندېښمن کړي دي. د دوی غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان دې اجازه ورکړي چې کور په کور د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین وسي، څو ماشومان له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه په امن کې پاتې سي. د دې له ډلې ابراهیم بیزاد او نجیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته مو پیښ ډېر سب سوي، بیا طالبان په دا خپل منطقه کې چې بند کړي دي، نور هم دا خو ډېر تاوانونه رسوي. دغه غواړو چې بس دغه خو دا لال شی دی چې باید در ماشوم ور دغه ته ورسي، دې مخه دی باید ونه نیسي. طالبان
څخه غوښتنه لرو چې واکسین ته اجازه ورکړي تر څو کور په کور واکسین د قوانینو سره سم تطبیق سي او د دغه ناوړو پیښو څخه مخنیوي وسي.
د ولایت روغتون مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي هم نیوي سلنه زیاته شوی. نوموړي وایي دغه ناروغي د زیات شمیر ماشومانو ژوند هم اخیستی او لامل د واکسین نه تطبیق دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته حمید مومن کتنه کړي په ګډه اورو.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې لپاره روانو هڅو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه روانو بحثونو ته ځانګړې شوې ده. مسیر ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد څلورو هیوادونو ته د خپل سفر راپور د افغان حکومت له مشرانو سره شریک کړ. ورځپاڼه د ارګمانۍ لخوا د خپور شوي یو بیان په حواله لیکي چې په دې کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلی دی چې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره لیدلې او له نوموړي سره یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغان مسلې په سوله ییز حل لارې خبرې کړې دي. ویساورس پانه حمله زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د لیدنې پاړه یو مطلب خبر کړ او لیکل دي چې په دې کتنه کې د روانې کښاله د حل لپاره پر افغان شموله هڅو خبرې وشوې او د داسې ناسو پر دوام هم هوکړه وشوه. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په تړاو د افغانستان د نجات د شورا نظر راغستې او لیکل دي چې د افغان سولې په تړاو نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. رسپانه وړاندې د شورا په حواله لیکي چې له تیرو سو کلونو راهیسې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي، زیات لګښتونه هم شوي خو تر اوسه دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه روانه ده. هیواد دولتي رسپانه بیا لیکلی دی چې افغان ولسمشر د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د راپور تود حل کړی وکړ او د ده هلې ځلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ستر ګام وباله. رسپانه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد د راپور د وړاندې کولو په مهال ولسمشر ته وویل چې د پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې طالبان به هڅوي چې له ناروا جګړې لاس په سر شي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. رسپانه سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور بولي او لیکي چې د ده هلو ځلو آن د پاکستان، روسیې او ایران په څیر ترهګر پالونکو هیوادونو دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنو ډډه وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته کښېني. د کابل پاتې رسپانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه په سیاسي کړیو کې د روانو بحثونو په تړاو بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. دنیا رسپانې په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی که څه هم د ولسي جرګې انتخاباتو ته چې د راتلونکي شنبه په ورځ ترسره کیږي خورا کمه موده پاتې ده، خو د دغې پروسې د شفافیت په اړه شکونه لا هم په خپل ځای دي. رسپانه لیکي چې سیاسي کړۍ د انتخاباتو د شفافیت په اړه انتقادونه د دې لپاره کوي چې نه خو امنیت شته او نه هم د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره زمینه برابره ده. ملي ارمن رسپانه د افغانستان د نجات د شورا په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له حکومت څخه لارښوونې ترلاسه کوي. رسپانه لیکلی دی چې دغې شورا د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د انتخاباتو د کمیسیون او له حکومت څخه غوښتنه کړې، هغه سیمې مشخصې کړې چې انتخابات پکې نه کیږي. مسیر رسپانه هم لیکلی دی سره له دې چې افغان حکومت د اصلاحاتو په پلمه څو ځلې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول، خو د ولسواکۍ د دغه بهیر لپاره له روانو تیاریو ښکاري چې لا هم د انتخاباتو شفافیت نه دی تضمین شوی. رسپانه وړاندې د انتخاباتو په کمیسیون او حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره سیاسي اراده نه لري او اوس په کار ده چې مدني ټولنې، خلک او نوماندان لاس په کار شي او په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورو چې صالح محمد صالح به وړاندې کی. لاغنه وروسته د نور بس ته ونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیسی قربتوب کوي او د ورځې تر 2 بجې دوام کوي. ل آزادی رادیو سره پات شي.
د تخار ولایت چارواکي وای پرستاق ولسوالۍ کې د پرونی 14 څېړنه پیل شوه ده. د والی وایند وای په 14 کې 22 کسان مجلس شوی او شپږ دیشتنه نور ټپیان شوي دي. د پیشې مسؤلیت چا نه دی منلی. 14 د نظیفې یوسفی بیک په نوم د ولسي جرګې د یوې کاندیدې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. د اروزګان چارواکي وای د روان میلادي کال له پیله دوی د ګزڼ یو پولیو 15 مشکوکې پیشې ثبت کړې دي. د اروزګان روغتیایي چارواکي وای د ګزڼ د مشکوکې پیشو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه واکسین د کمپاین مخه نیسي. د روسیې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي خوشې سو. د جنوبي کوریا د غرختونکو د یوې ډلې 9 غړي وروسته له هغې مړه سول چې د نیپال په یوه غره کې د طوفاني واورې په نتیجه کې په یوه دره کې بند پاتې سول. او د جرمني په برلین کې لسګونو زراتنو د راسیزم او پردیتوب پر ضد د پرانیستې او آزادې ټولنې لپاره لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو ویلي چې لږته لږه 12 او 20 زراتنو پرون د برلین په مرکزی برخه کې په دغه لاریون کې ګډون کړی وو.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکسته سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخزه محمد حدیث پردیس سرامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه دا او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ او خپل نظر را سره شریک کړئ، او یا هم که زمونږ لملمنی پوښتنه لري مطرح کړئ. لکه څنګه چې پویږئ د نور بسته خبرونه هغو میرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري هغوی ته ځانګړې شوې ده، او همداراز په همدې رابطه باندې کومې ستونزې چې موجودې دي، کوم اقدامات چې کیږي، د دغه مسلې څېړن ته ځانګړې شوې ده. نو نن مو په خبرونه کې میلمنې ته هم بلنه ورکړې. زموږ میلمنه افغان ژورنالیست فیروزه عزیزي ده چې خبرونې ته تشریف راوړی. ډېره مننه چې راغلی خبرونې ته. اوریدونکو 0 اړیکې او زلبیا وایم 0 2 225 0 9 15 43 مو د اړیکو شمیرې دي، کولای شي را سره تماس ونیسئ. عزیزي صاحب، په پیل کې درته وایم چې په افغانستان کې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي ارګانونو کې کله چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، څومره عدالت ته رسیدل د افغان میرمنو لپاره په زموږ ساس په ټولنه کې یو ستونزمن کار ده؟ عمده مشکلات ستاسو نظر کوم دی په دې برخه کې؟ مرو
ډېر زیات مننه ځوندی اوسئ. اول خو تاسو ته د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم افغانستان هغه ځای دی او هغه افغاني ټولنه هغه ټولنه ده چې په ټوله کې ښځې ورسره مشکلات سره مخ دي، او بیا عدلي او قضایي ارګانونه خورا زیات سخت دي، ځکه دلته افغانستان کې ښځې کله چې کوم مشکلات سره مخ کیږي هغوی بیا زی د خپل د قضیې د حل کول لپاره هلته په بیلابیلو یعنی له بیلابیلو مشکلات سره مخ کیږي، له بیلابیلو زورونو سره دوی مخ کیږي. نو شونې نه ده چې حتمان دي و ښځه کوم مشکل چې لري مسله د حل کې او خپل قضیه د حل کې.
د ستونزو مو ویلې مثلا کوم عمده مشکلات دي چې د دې باعث کیږي چې کله چې میرمنې له مشکلاتو سره مخ کیږي او تاوتریخوالي سره په اسانۍ زړه ښه نه کړي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي؟
لومړی خبره دلته اداري فساد ده. د نارینه په ګډون ښځې هم له دې مسلې سره مخ دي. کله چې ښځې ځي هلته مثلا خپل مسله وایي، خپل قضیه غواړي چې حل کړي، خپل مشکل حل کړي، هغه چې هر مشکل واوسي، لومړی خو به ورنه د رشوت ودې غوښتنه کیږي، او که هغه ونیسي دلته افغانستان کې د دې لپاره چې اول خو ښځو ته عامه پوهاوی نه ده سوی چې څنګه باید لاړ شي خپله قضیه څنګه حل کړي، آلتا ورنہ بیلا بیل غختنی کیږي پدې باندې هیڅ څوک سترګې نسی پټولای پدې دومره مودا کې چې ما مثلا درې یا درې نیم کال کار کړی دا او د خزو مشکلات سره مې همیشه په غوې مې رپورټونه کړی دي ورنہ مثلا اطلاعات لرم خبرې کوم چې خزې له کوم مشکلات سره په دې برخه کې مخ دي آلتا ورنہ بیلا بیل غختنی کیږي هغه کترنوالو سی یا هر بل څوک چې وسی مثلا دې خپل قضیه ورته وروړي یو غوړي چې حل کی او همدارز همدغه مسائل دي همدغه مشکلات دي چې کله د ښځو چار وزارت نه پوښتنه کیږي مثلا په یو کال کې څومره قضیه دوی ورته رسیدګي کړي چې ښځې دي مثلا په عدلي او قضایي ارګانونو کې غیر یا دغوی کار ورته بند وي عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځو چار وزارت مثلا تیر کال ویلي دي چې له درې زرو نه زیاتې قضیې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې باید حل شوي وي چې کله لوی څارنوالۍ نه پوښتنه کیږي هغوی بیا شمیر ډېر کم ښیي او د لوی څارنوالۍ یو دلیل دا دی چې ښځې بېرته خپلې قضیې اخلي سمه ده چې مثلا بیرته خپل قضیې دی اخلي یا د صرف نظر کوي د خپل قضیې نه دا خو سمه ده شاید بیرته یې مسله حل کیږي اما ډېر کله یې دلیل دا وي چې نه ورته حل کیږي اصلا مثلا عدلي او قضایي ارګانو کې کوم کسان دي یا هغوی څارنوالان اوسي یا هماغه کسان چې سرکار ده یا کارمندان دي د عدلي او قضایي ارګانونو دا ښځې دومره ځورول کیږي چې هغوی مجبوریږي چې خپل بیرته خپلې قضیې واخلي
د دې مشکلاتو یو مېرمنې فکر کوم د غزنی نه موږ سره تماس نیولی او وایي څو کاله تفریق مسله وه خپلې مسلې پسې ګرځېدلې وه حل شوې نه وه او بالاخره مجبوره شوې وه چې کوم ځای کې عرض کړی و د هغې نه هم تېره شي رښتیا هم دا ستونزې شته د عامه پوهاوي خبره مو کړه عامه پوهاوی په څه معنی یعنی چې اوس هم که څه هم په دې برخه کې ډېرې پروژې پلي شوې دي او ډېر کارونه شوي اما اوس هم فکر کوي چې مېرمنې نه پوهېږي چې باید چیرته مراجعه وکړي او یا دا چې پوهېږي زړه نه کوي
بالکل عامه پوهاوی افغانستان کې په ټولو برخو کې کافي اندازه نه ده سوی بیا په دې برخه کې ډېر ضرورت ده نه ده سوی ښځې ډېر کله چې مثلا هغه مسایل چې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وړي هغوی پولیسو ته وړي اول نو همدغه مشکلات دي اما پوهاوی باید څه وای وای یا باید وسی نو اما پوهاوی منظور مې دا ده چې افغانستان کې دغه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا هغه که د رسنیو په مټ وسی یا مثلا مدني فعالانو یا دوی د جماعتونو د امامانو له طرفه باید ښځو ته اما پوهاوی ورکړي چې مثلا څنګه کولای شي کله چې داسې مشکلات او حقوقي مشکلات سره مخ کیږي باید چاته ور وړي څنګه یې حل کړي نو هدف مې دا و دا ما پوهوي
بله او یو بل مسله چې د تبعیضي چلند پر اړه باندې یو اندېښنه ده هم ده چې په یو تعداد عدلي او قضایي ارګانونو کې له مېرمنو سره تبعیضي چلند کیږي تاسو چې کار کړی او په دې برخه کې مو راپورونه چمتو کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې فعال یاستئ واقعا دغه ستونزه څومره جدي ده
بالکل دا هغه ستونزه ده چې واقعا د یو کدای شي یو ستر لامل همدغه اوسي چې کله تبعیضي چلند کیږي له ښځو سره نو دوی نسی کولای خپل حقوق لاسته راوړي یا مثلا څه حق ده هغه ته ورسیږي تبعیضي چلند په رښتیا هم ستا افغانستان کې او ډیر کله ډیر هم ده او تر اوسه پورې تاسو د پروژو خبره وکړه تر اوسه کوم پروژې چې پلي شوي دي کومې پایلې داسې مشخص پایلې یا کوم مشخصې لاسته راوړنې نه دي راوړي پروژې همیشه د پروژې په شکل پاتې شوي دي یعنی کوم لاسته راوړنه په دې برخه کې نشته
بلې تاسو صبر تر اګرځو خدمت اوریدونکو 0 و 22 55 0 و 99 40 50 30 مو د اړیکو شمیرې د کولای شي را سره تماس ونیسئ نو هم د اوس یو اوریدونکو را سره وصل دی برا وخلو سلام سړی مشه خبرونه ته خراغلی
محترم پاتونه احترامات مو مونه درنه مل منه تم سلامونه وړاندې کوم په ځله دی وردګ هم د باندې چکله
وردګ صاحب خبرونه ته خراغلی وعلیکم السلام مهرباني
ډېر مان دی وړې مهمه موضوع ډېر واجلبه موضوع نو وکړ مشکلات شته دی په لور پروتوس مو کې د مو خورګونه چې پروتوس مو کې ژوند کو هغه ستنه داسې مشکلات چې هغه یو څوک خپل مشکل نشي بیانولای د خپل شرم او د خپل عزت په خاطر باندې وکړ مشکلات ډېر دي په درنې ملمنه نه دا غدمو سوال او پوښتنه ده چې دا سی واغوي ورکو دو چې په لور د مو د تاسو خورګونه مشکلات لاندې موردو کې ژوند کو وګورئ ودا سه وګورئ شي یا بل څنګه کولای شو چې دا مشکل ته
کیدو دغه مشکل حل شي خپل رو پراتو سیمو کې وي کپ دغه مشکل حل شي دغه مې واغو مننه
یو تر کوم ورته یو بل اوریدون کې دوی وام را وخلو سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلې
امبلی محمد علی پر دې سلامونه تاسو باندې کوم د ازادي راډیو ټول کوم کور دوم کو ته او تاسو درنې مېرمنې تاسو
وعلیکم السلام پختون صاحب خوروان ته خرغلی مهرباني
تاسو کور دې سمو زمو ته کړی د خدای دې کې چې افغانستان کې چې و سم مو په وجات کو کړی و سم انانی چې انانی مختبی یو پر انانو باندې ولاړ یو په نامه رسوم چې ټولم خدای دې کې چې زور د خوند شه دا یو مظلوم قشر یو مظلوم ته او دوی خپل د حق او حقوق غوښتنه کوي او څوک یې نه ورکوي خدای دې وکړي چې خلک هم په هوای اصل کې هم آگاهي اصل کې او هغه اذهان د خلکو چې مخشي کې هغه په دغه اصل کې اوس هغه سم شي خدای دې وکړي چې زموږ خوند دغه مشکلات خلاص شي ورته زموږ خوند دې مبارزې کړي دي خوند دې کړي دي دا چې اوس یو انانه ګرځېدلې ده چې په شي باندې خوشاله پکه په ولاغه پرمچې ولاغه دغه څه پرې کولاغه چې دا ول او دغه پرګوت باندې پلاستیک له واورې کې درول دا هغه مشکلات یو شان دي چې زموږ خوند برداشت کړی دي خو خدای دې دې مشکل خلاص کړي موږ موږ وخلکو ته مخ ته چې په دې ارسه کې مبارزه وکړو نه دا دغه د امن خونی چې دولت وسوځي چې جوړ کړی دي او څه پردن باندې خسرې چې خپل شرم سره یې ولا یاد امن دغه د امن خونی څومره ودی و دغه څه ته محفوظ دي دا یو او دومره پښتنه نه ده دوی په جورنالیزم پارسه کې مات کړی دی د جورنالیستانو جورنالیزم یو مظلومه طبقه ده د جورنالیستانو ځکه څومره تر خلکو رسیدلې دي او څومره خلکو اوریدلې دي څومره خلکو لپاره یې کوته ویلې
بله یو پښتنه ملرله پښتون صاحب تاسو په دینی علومو کې پویاستي په خپل د خپل د سیمې پر اړتره توي چې مثلا په اسلام کې میراث د تعلیم حق د شتمنۍ د لرلو حق دغه حقونه دي چې په اسلام کې مرمنو ته ورکل شوی دغه مسایل څومره ال تاسو په سیمه کې مراد شوی دي او یا کی یو کني کی دلیل څه ده
زموږ په سیمه کې الحمدلله مخ او نو علماء هم څنګه ویل ما په دې باندې څه باندې ډیر د علماء سره څنګه نسل یې مجلسونه مې ورسره کړی دي او علماء ته مې ویلي چې دا پر څه شي باندې لازمه ده په ورځ د معاشر بزمور و څه شي وخلوته د اور ملونې ویلي په دوزخ کې ویلو خدا خبرې موږ سره د خلکو سره تر خلکو میراث تعلیم او د شیدې نور حقوق چې څه دلې شیدې د شیدې نور مقام چې تعالی ورکړي دي دا باید موږ سره خلکو پر وو پر په خو چې دا خبرې نه وي اوس الحمدلله د جام په ولایت کې په لاره نه په پاریاد کې هغه ځایونه چې شهرونه دي دا خبرې سمې شوې دي ان شاء الله تعالی اوس موږ قران قصباتو ته ودياتو ته سفرونه کوو سفرونه مو کړی دي د خلکو اذهان مو نه کړی دي اما دایي مور کړی ده ان شاء الله تعالی دا خبرې به ورس پورې سمې شي
بله ډیر مننه خاري صاحب پښتون فاریاب نه تماس نیولای وو شنوندو عزیز 0700 822 0555 0700 599 2045 شماره تماس ما هستن میتونین تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه مشکل خود را با ما شریک بسازین شما سوالا را یادداشت کردین دو پختنی دواره تقریبا ورته به مهربانی وکي یادداشت کړی مو دی جواب ورته
اغه ورور چې له ورداګو تماس نیول او دغه پښتنه دا و چې څنګه دای سي په لړ پرتو خزو کې یعنی خزو په دې پوسی چې څنګه کولای سي د خپل حقوقي مشکلات حل کړي یما په نظر په لړ پرتو سیمو کې لومړی خو دا ډیر ممکن نه لري چې دوی تروالي او تر ولایت مقام ورسیږي او خپل مشکلات دی وای لومړی خو د لړ سي اغه جمعتون او امام صاحبان سره غوي سره د خبرې وکړي اغوینه د پښتنه وقته کوم مشکلات دی لري دا حقوقي د جنايي او بیا ورسته د لاري سي غوي سره د مخبل مشکلات کله دوی شریکوي نو بیا د دوی مراجعه وکاو لاري سي عدلي او قضایي ورګن تخبل مشکلات دی حل کی همدارس په لری پرتو سیمو کې د ما په نظر س ډیر غږ اوریدل کیږي هغه د امام صاحبان دی چې باید غوي په دې تړاو امه په هواي ورکی خزي په دې تړاو پوسی چې څنګه کولای سي خپل حقوقي مشکلات دوی حل کا نو همدغه یوه ښه لاره ده. او بالکل د پښتون صاحب بله پوښتنه دا وه چې امن خونې تر کومه حده محفوظ دي؟ ما په نظر حکومت تر دې چې هره ورځ دی امن خونه جوړوي، هغه په ولایتونو کې واوسي که په مرکز کې واوسي، تر دا اوسه پورې فکر کوم چې تر 25 امن خونې ټول افغانستان په کچه شته. دا خلک چې د ښځو مشکلات دی حل کړي، کوم کسان چې نیول کیږي چې ښځې ځورولي یا هغوی سره تاوتریخوالی کړی، یعنی مطلق هغه کسان چې د ښځو سره د تاوتریخوالي په تړاو نیول شوي دي، هغوی سره د قانوني چلند وکړي، هغوی د یو دوه ورځ دپاره نمایشي نه نیسي، بیا د بیرته نه خوشي کوي. نو که د ما په نظر یو دوه کسان که یعنی خپل سزا ورته ورسیږي، خپلې سزاګانې هغوی ته تطبیق سي، بیا به افغانستان کې هیڅوک له ښځو سره تاوتریخوالی نه کوي او امن خونې دی. یعنی ضرورت نه ده چې حتما امن خونې دی ورځ بل ته زیاتې سي. امن خونې ما مخکې تیر کال په امن خونه باندې یو راپور درلوده کې دا سي ډېر خلکو هغه لیدلی وي چې یعنی نسو ویلی چې هغه محفوظ دي او باوري ځایونه هم نه دي. حکومت په سمه ده، حکومت په تړه وایي چې امن خونه د ښځو لپاره بهترین ځای ده، هغوی خوندي ساتل کیږي، خو تر ډېره پورې نسو کولی. یعنی حقیقت دا ده تر ډېره نسو کولی چې په امن خونه باندې باور وکړو. او د خبریالانو یا د ژورنالیستانو د غږ په تړاو هم پوښتنه وکړه. په دې تړاو باید ووایم افغانستان کې خبریالان هم له مشکلاتو سره مخ دي، او یعنی نسبت نورو کسان ته خبریالان یا ژورنالیستان ښه کولی سي خپل غږ ورسوي تر حکومته، خو دا چې حکومت ورته غږ نږدي او ورته رسیدګي نه کوي، نو بیا دا جلا خبره ده.
بلې، ډېره مننه قدرمن اورېدونکو. اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بیا هم ستاسو اړیکو اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلې. فکر کوم یو ریډونکو را سره وصل شوی. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلې.
السلام علیکم سر، نه جوړی بخیر.
مننه خبرونه ته خراغلې. لکم زینه متماس نیولې ورور
قربان د شمه سپین منګاوی پکتیا ولایت نه تلیفون په کرخه.
منګل صاحب ډیر خراغلې خبرونه ته مهرباني وکي.
مننه ولای وا پښتنه لار ما جزادو.
مهرباني
پښتنه خورجان نه غرمه چې زه دی لیمونو نه خبرې ما چې کله چې چاغلا وکړه غلې خپل وصول ثبوت مونږ دی چې کټکیږي دا ولا ستر سکول کې افغانستان کې بچا غلا نه وکړي چې چالو نه دی سپری کټ شوی. زه خبر شوی نه ما دا په اسلام کې جواز لري چې زلوس کار شي دی غلا.
بله، مننه کوم. یو بل اوریدونکې دوی بم را وخلو. سلام، سړی مشیخ بارون ته خراغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اتی زلان د ما د نور دغه څه
مهرباني وکړو خبرونه ته خراغلی. خا فکر کوم دوی سره ماډی کا پریشو. شنوند عزیز، وخت کې به تماس میشین، لطفا یک موقعیت بهتره انتخاب بکنین تا باشه کې صدا شما قطع وصل نشه. سلام، بفرمایین به برنامه خوش آمدین. بله، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرې وکړئ. فکر کوم دوی اړیکم سم مشکل پکې او اوریدونکو کلم چې زنګ وهي او بهتر موقعیت انتخاب کړي ترڅو موږک په سمه توګه مونږ هم ولرو او سم مشکل پېښ نشي. سلام، ستړي مشي خبرون ته خراغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا د موضوع باندې غوښتل چې خپل نظر درکوم. دا د شوډو حقوق چې په اسلام کې خو زه د کندهار څخه خبرې کوم. په اسلام کې خو تر ډېره وخته پورې دا زموږ د منځکو خلکو ورکړي دي. موږ څه دې سره داسې خاص فلمونه وو مشکلات نه جوړېږي. او د مېلمنې سمې دا پوښتنه ده که چېرې د یو ښځې سره ظلم و زور کېږي، داسې یو اداره شته چې هغه په شفاف ډول هغه حقوق ورته پر ځای کړي؟
بله، مننه ورور. قندار نه زموږ ورور تماس نیولی. جواب درته درکې ورسته. یو بل اوریدونکې دویم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام سړی مې شیخ پارون ته خراغلی
اوري.
بلې ساسو غږ مونږ لرو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زن وردګ ولایت نن خو لسوالین ډاکټر دولت خبره کوم.
ډاکټر صاحب مهرباني خبرونه ته خراغلی.
ان ټول ته سلامونه علیکم.
وعلیکم السلام.
پښتنه هم دا و چې دا حقوق دې خزو خو دا باید ځای کې رعایت کیږي او په دا کوم پروګرام نشته. نو دا به د دې راتلون کې څنګه وي؟
چیرته پروګرام نشته وبخه؟
دا دې حقوق کې دی او چا حق دې ورکول یا دی او چا حق وختلې وسانه خپل حق حقوق وختلې نشي.
مننه اورور کور ودان سوال پدر کی. مننه اوریدونکو او سم عزیز مهرباني مختنی به میاد شکړی وی.
ها منګل صاحب لپاکتیا تماس نیول او دغلا پړای ویلی تابانت اسلام کې او اسلامي شریعت کې هر څه د پاره قانون وضع سوی دی. دغلا په تړاویلې افغانستان کې غلا ورځ بلې تم زیاتې دود او تابانت سوی دا. نو ما مخکې هم انتقاد وکه او زه لکم دولتي او اورګان یا کوم دولتي موقف نه خبرې نه کوم. زه یو آزاد خبریال یا ژورنالیست یم. زه هم انتقادي خبرې کوم. ما ویل چې دلته اصلا حقوق او ته یا قوانین او ته درناوی نه کیږي او نه دی په ځای سوي دي. نو لکه هغه مخکې مثلا یاد کړ د خزو پټړاو د خزو د تاریخوال پټړاو ډیر کسان نیول کیږي چې خزي سهرایي محکمه کړی دی او اته تر دې حدا چې هغه وس وزول کیږي د عام خلکو مخکې غوي وهل کیږي. هغه کسان چې نیولي بیا بیرته خوشي کړي دي د دې لپاره چې رسنۍ ته یو څو ورځې دوی بازی ورکي یا مثلا غوی تیر باسي چې موږ دا کسان ونیول بیا دوه درې ورځې وروسته پوښتنه کوي ستر قضیه ده د فرخوندي کسان تاسو ته معلومه ده چې یو څو مدت لپاره ونیول بیا وروسته چې کله موږ څېړنې وکړي پوښتنه مو کړي بیا غوی ډېر بیرته خوشي سوي دي. نو د غلاب تړم هم داسې ده دلته هیڅ کوم پرېختیا هم په دومره کلونو کې تروس چا نه دي اورېدلې چې یو څوک مثلا غلای کړی ده بیا دغه لاس قطه سوی وي. نو د دې برخه کې ډېر مشکله ستاسو بل پوښتنه د کندهار او وای کچېری خزي د تاریخوال سره مخ کیږي نو کومه اداره ستاسو پر اختیار د شفاف ډول یا پرون ډول دی ورته رسیدګي وکړي. افغانستان کې عدلي او قضایي ورګان نهسته او کله چې موږ تاسو پوښتنه کوو بیا د ډېرو ادارو یادونه کیږي او بیا هم هغه خبر ده چې کدای سي تر پخوا ډیر خوي یعنی تر پخوا وسم حکومت یا دولت کوشش کوي چې د خزو مسایل ته رسیدګي وکړي په تیر بیا د خزو چار وزارت اما بیا هم په دې برخه کې مشکلات شته او که حکومت یا دولت وغواړي نو حتمان ول نه ادارې زیاتې دي چې وګي کار وکړي.
بلې او د روسي اوریدونکو چې زنګ وهلې
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ نسی ډاکټر صاحب تماس نیولې وایي چې پروګرام نسته مخکې د پروژو خبره اوسه پروژې ورکول کیږي بیلا بیل اورګانونو ته بیلا بیل مؤسسو ته هم دا اوس تر لدري ضرورتې داسې مؤسسې لرو چې یعنی د عدلي وزارت ورته جوازونه ورکړي دي اما دیوي مؤسسې کار معلوم نه کوم ورکې کار کړی د څومره پیسې مصرف کړي دي یا څه دي په نوم سیستا پروژې اخلي یا ما پرختيام پروګرامونه نه لري او نه تطبیق شوی.
مشکلات دومره زیات دي چې د دوی کار نه معلوميږي یا کار نه دا کړی یعنی څه فکر کوي تاسو؟
بالکل دا خبره ده مشکلات سخت زیات دي ډېر زیات دي اما کار ته هغه ډول څه باید سوي وو چې هدا قل یو ظاهر نه ولای وو نه دا سوي.
بله که پروسه یو کې مشخصا خپل وړاندیزونه راته وایس چې څنګه کېدی شي په افغانستان کې مشخصا د مېرمنو پر اړه باندې د عدالت د تضمینې دوه په برخه کې وضعیت بهتر شي تاسو مشخص وړاندیزونه څه دی مېرمنه؟
بالکل د ما وړاندیز طبعا څوک ته انتقاد کوي نو وړاندیز نیم ولري وړاندیز مې حکومت ته او په تیر بیا خلکو ته هر څه نس کولای په حکومت واچو په دولت واچو چې دولت دې دا کار جوړ کاو دا وکاو غاو ما په نظر کورنۍ دې خپل ځان شروع وکا خزي دې نه زوري د هغوی ته د قوانین لمخې د هغوی حقوق ورکي که د میراث حقوق دي که مثلا د هغوی د مهر مسله ده یا هر بل څه دي نو کورنۍ دې په خپل شروع وکا بیا ضرورت نسته چې خزي دې دومره مشکلات سره مخ سي لاړ دې سي بیا د قضایي ارګانونو ته مراجعه وکا ما په نظر خپل خلک دې کوشش کوشش وکي خزو سره خپل خويند او مايندو سره د خچلند وکي غوي د غوي سره د تاریخواله نه کوي بل کچيري بیا تاریخواله رامنځته کیږي او دا مشکلات نه هليږي بیا د حکومت اقدام وکا خلک دې تیر نه باسي او مثلا د ماسټ څومره جوازونه دوی ته ورکول سوي دي دوی د پرختیا کار او کوست خورته حکومت جوازونه ورکړل نو تاسو به څه د پاره ناست یو پروژه اخلي خپل اتا د امداوسم د خزو غفالي نه مثلا لس دولس کلمه مخ کی وي یا هدا خپل پنځه کلمه مخ کی وي اوس افغانستان کې نست او یوازې هم دومره پروژه وخت د دې ځای لاړ سی او ځانون ته ځوان جوړ کی له افغانستان بهر نو بیا د افغان خزو په نوم باندې ډېر پروژې اخیستل سوي دي او تطبیق سوي نه دي د افغان خزو غوښتي پر اختیار مشکلات سره مخ دي د غوي غمت وک
یعنی تغییر باید لزانه شروع شي
بالکل
ډېر مننه فیروز عزیزی افغان ژورنالیست چې زمون خبرونه تم راغلی بل نه منلې وا قدر منوریدونکو لتا سو مننه کوم چې تر دې د ملمنګ سره وي 09 2709 00 00 د ونی په جریان کې فعال وي کولای شي را سره تماس ونیسي تر بیا مو په پاک او مهربانه څختن تلاس پرم
ما ورته جنو ټول بخله اشنا په هنه شو